The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
Grano Zunko Assalamu Alaikum da The Voice of America Jiva Radio De من د اتوارس کال برابر شلم د دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. د ویډیو ریډیو په دې نیمساعته خبري خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبري خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شئ د دې وخت د تازه او مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر او د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال دغه تورونه رد کړي چې ګنې مخالفو ګوندونو د فوج د مشر نه د موجوده حکومت د ړنګولو غوښتنه کړې وه. او په پاکستان کې په تیرو دوو ورځو کې 1,600 نور کسان په کورونا وایرس مړه شوي، چې ورسره په ټول ملک کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 9,250 ته رسیدلې ده. او د افغانستان صدر اشرف غنی د افغان سولې د مرکچي پلاوي سره په لیدنه کې د هغوی نه غوښتلي چې د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو پیلېدو نه مخکې دي د افغانانو سره سلا مشورې وکړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر او د مسلم لیگ نوم یو مشر حسن اقبال دغه تورونه رد کړي چې ګنې مخالفه ګوندونو د فوز د مشر نه د حکومت ړنګولو غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي دا د وزیر اعظم عمران خان خپله یره ده. لاهور کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپله وینا کې حسن اقبال ویلي مخالفه ګوندونه د ولس په طاقت یقین لري او د ولس په زور به د موجوده سلیکټډ حکومت کورته لیږي. یاره دی وی وزیر اعظم عمران خان یو شخصي ټلویزیون ته ویلی چې د پی ډی ایم جلسو کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د پی ډی ایم مشرانو لخوا د فوز مشر او د استخباراتي ادارې ایس ای د مشرانو په ضد ویناګانو باندې فوز کې دننه غوسه ده، خو د فوز مشر د سخت عکس العمل نه ډډه کوي او دا چې دا رقم بیانونه فوز کې دننه رد عمل پیدا کوي. په پاکستان کې د پی ډی ایم د سوري لاندې مخالفه سیاسي ګوندونه په خپلو جلسو کې په موجوده حکومت تور لګوي چې د پوز په ملاتړ جوړ شوی یا سلیکټډ حکومت ته، خو پوز او موجوده حکومت دغه تورونه بی بنیاده بلي او وای د مخالفه سیاسي ګوندونو مشران په درغلیو کې ککړ دي او حساب به ورسره کوي. او په پاکستان کې په تیرو دوه ورځو کې 1,600 نور کسان په کورونا وایرس مړه شوي دي، چې ورسره په ټول ملک کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 9,250 نه اوړېدلې. په پاکستان کې د کورونا د مخنیوي د ادارې مشر وزیر اسد عمر هم په کورونا وایرس اخته شوی او ځان یې د دوه هفتو لپاره په ځان لکوټه کې بند کړی. په خیبر پختونخوا کې د صحت د محکمې د شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې په کورونا وایرس 15 نور کسان مړه شوي او 410 اغیزمن شوي دي، چې پکې تر ټولو زیاته شمیره د پیښور نه مخې ته راغلې ده. د دې ترڅنګ د لیډی ریډینګ هسپتال چارواکي وایي په لومړي ځل په کورونا رنز اخته 4 ماشومان هم په هسپتال کې داخل کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د تازه شمیرو تر مخه د کورونا وایرس نه په مجموعي توګه 15,122 تنان ناروغه شوي او 14,500 کسان په تر اوسه په خیبر پختونخوا صوبه کې مړه دي. بلخوا د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر د تورخم په پوله د پاکستان لور ته ورتلونکو مسافرو دپاره د کورونا ټیسټ لازمی ګرځولې او ویلي دي هغه کسان چې عمرونه یې د 12 کالو نه زیات وي هغوی به د کورونا ټیسټ ښکاره کوي، چې په چا کې دغه ناروغي نه وي هغوی به پاکستان لور ته سفر کولی شي. په افغانستان کې هم په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا وایرس نه 19 تنه مړه شوي دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین او دوی سره نیول شوي درې نور کسان عدالت د 13 دسمبر پورې پولیس ته په ریمانډ حواله کړي دي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم بل مشر محمد شیر مسید وای دوی ته نو معلومه چې علي وزیر او نور به د ترګرۍ د قضیو د اورېدو عدالت ته وړاندې کوي، ځکه چې وکیلانو یې ورته ویلو د ملیر د سیشن کورټ عدالت ته به مخامخ کوي. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د افغان سولې د مرکچي پلاوي سره په لیدنه کې د هغوی نه غوښتنه کړې ده چې د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو د شروع کېدو نه وړاندې دي د خلکو سره سلا مشورې وکړي. په دا غونډه کې د صدر اشرف غنی میرمن دا غم رستیالانو او د مصالحې د عالی شورا رئیس هم ګډون کړی و. د افغانانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو مذاکرات د ستمبر په 12 نیټه په رسمي ډول په قطر کې پیل شوی او سره پاسه د دوه میاشتو د باسونو وروسته دواړه ډلې د سولې د کڼلارې په جزئیاتو سلا شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سولې دویم پړاو مذاکرات په کوم ځای کې پیل کیږي، خو افغان حکومت په طالبانو غږ کړی چې دا ځل دې په افغانستان کې دننه خبرو ته کینی. او د ارمینیا پایتخت یاریوان کې په زرګونو خلکو د ناګورنو کاراباخ په شخړه کې د وژل شویو پوځیانو په یاد کې مظاهرې وکړي او د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنې وکړي. د شپږو هفتو په دغه جګړه کې آذربایجان ډېره سیمه د خپلې ولقې لاندې راوستې وه.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه تاسو واوریدل ورزوی د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان داخله چارو پخوانی وزیر او د مسلم لیگ نون یو مشر حسن اقبال دغه تورونه رد کړی دي چې ګنی مخالفو ګوندونو د پوز د مشر نه د حکومت لنګولو غوښتنه کړې ده. نوموړي په لاهور کې په یو پریس کانفرنس کې د وینا په وخت ویلي دغه د وزیر اعظم عمران خان خپل یره ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال الیاس خان په ریپورت کې واوري.
د داخله چارو پخوانی وزیر او د مسلم لیگ نون مشر احسن اقبال ویلي دي چې مخالفه ګوندونه د پوځ سرلخکر نه د حکومت ړنګولو سغوښتنه نه ده کړې او دا د وزیر اعظم عمران خان دننه خپله یره ده. د اتوار په ورځ لاهور کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې احسن اقبال وی
وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ ہم آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت گرا دے، اپوزیشن نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، یہ وزیر اعظم کا اندر کا خوف ہے جو بول رہا ہے.
د وزیر اعظم دا وینا چې مخالف ګوندونه د پوځ سر لخکر نه د حکومت ړنګولو غوښتنه کوي بالکل صحیح نه ده، او مخالف ګوندونو داسې هیڅ رقم غوښتنه نه ده کړې. د اوی چې مخالف ګوندونه د عوامو په طاقت یقین لري او د اولس په زور به د موجوده سلیکټډ یا په واک کې راستې شوی حکومت کور ته لیږي. احسن اقبال وزیر اعظم ته د کرکټ لوبې په ژبه کې وی چې ته کلین بول شوی او اوس د یو ضدي ماشوم غوندې بیټ سره په کریز ولاړې، کوم چې نه د ستا دپاره او نه د هیواد دپاره به صحیح. یاد دی وی چې وزیر اعظم عمران خان یو شخصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي دي چې د مخالفه ګوندونو جلسو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پوز او استخباراتي ادارې ISI مشرانو پر ضد ویناګانې کولو باندې پوز کې دننه غوسه ده. خدا چې د پوز مشر د سخت عکس العمل نه ډډه کوي. د وزیر اعظم وینا وه چې د پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشرانو لخوا په جلسو کې د پوز مشر باندې نیوکه کولو باندې پوز کې دننه رد عمل پیدا کیږي. په ادارو کې د تشویش او خفګان د یو سوال په جواب کې د احسن اقبال ویناوه کچر ادارو کې دننه خفګان وی نو دا به د حکومت په کارکردګۍ وي. ادارې به خفه په دی وي چې دی حکومت د اقتصاد بیړه غرق کړې ده او د سعودي عرب او متحده عرب امارات غوندې نږدې ملګري هیوادونه دوی د ځان نه لرې کړل. د احسن اقبال ویناوه چې اپوزیشن په عوامو جمهوریت او آئین باندې یقین لري او هغه اعلان کوم چې د پی ڈی ایم مشرانو لاهور کې کړی وو هغه د پاکستان جوړېدلو قرارداد نرستو یو ډېر مهم قرارداد دی په کوم کې چې د راتلونکي وخت پاکستان خاکه وړاندې کړې شوې ده. د یو سوال په جواب کې احسن اقبال چې اوس خبره د گرفتاریانو نه وړاندې تللې ده او اوس د پی ڈی ایم تحریک د اولسو تاریخ جوړ شوی دی او دا د یو غړي گرفتاری سره کمزور نه بلکې نور طاقتور کیږي. د ده ویناوا چې لانګ مارچ د هیواد بچ کولو دپاره دی، ولې چې موجوده نالایق حکومت دا هیواد مخ په وړاندې نشي بوتلی. حسن اقبال زیاته کړه چې وخت راغلی دی چې طاقتور ډلې دي د ماضی نه سبق واخلي او سیاست کې د اسټیبلشمنټ لاس وهنه بندېدل پکار دي. خو بل پلو ته وزیر اعظم عمران خان وایي چې د مخالف مخالفه ګوندونو د دې جلسی جلسونو مقصد صرف په مالی درغلو کې ککړ خپلو مشرانو ته انارو غوښتل دي. خدای به چرې هم دوی ته انارو ورنکړي. وزیر اعظم د پی ڈی ایم تحریک ناکامه ګرځوي او وایي چې دوی یو هفته هم اسلام آباد کې پرلت نشي غځولی او دا چې پی ڈی ایم ته د ملک دشمن خلکو ملاتړ ترلاسه دی.
Thank you.
افغانستان حکومت میاشت مخکې د سنټ د ټاکنو د ترسره کېدو وړاندیز کړی دی. په کوټه کې یو خبري غونډې ته د وینا په وخت د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی ویلي د لاس د خودلو د لارې د ټاکنو ترسره کول به ناوړه لارې ختم کړي، خو د بلوچستان حکومت مخالفه ډلې یو میاشت وړاندې د سنټ د ټاکنو یا انتخاباتو وړاندیز رد کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوی رادیو خبریال حمید سمسور په ریپورت کې واوري.
په کوټه کې و خبری کانفرنس د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شاوانی وویل چې د پاکستان د سینټ انتخابات دي تر خپل وخت لمخه وسی.
ویدن 30 ډیز یعنی الیکشن سینټ کې الیکشن کی مدت پوری ہونے سے ایک ماہ کے دوران الیکشن جو ہے ای سی پی کنڈکٹ کر سکتا ہے، یہ ان کا
پدیر شپی کی مانا دا چې د سینټ د ټاکنو د مودي د بشپړ کېدو د یوې میاشتې په جریان کې د انتخابات کولو واک لري، خو د بلوچستان اسمبلی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي غړي چې د پی ډی ایم پلویان دي د حکومت دغه تجویز یې رد کړی.
د پی ډی ایم د تحریک چې دی دغه څه په ویره کې دی چې نه باید چې زموږ حکومت تر مارچ پوری ختم سي، نو داغه مخ کی ختم سی، نو دی په دی وجه باندې دی غواړي چې د سینټ الیکشن وختي وکي. اسلام آباد کی پی ڈی ایم لخوا یو مجوزه لانگ مارچ ته یو با اختیار الیکشن کمیشن هغه دا کولای سی د سینټ د انتخاباتو شیډول اعلان کی.
لیاقت شاوانی دا خبره هم وکړه چې د سینټ د انتخاباتو د پاره بیلابیل تجویزونه راغلي دي، دا تجویز د ستاینې وړ وبلی چې د سینټ په انتخاباتو کې دي د رای د ورکولو پر ځای دي د لاس پورته کول وکړول سي.
قومي اسمبلی سے سینیٹرز منتخب کرتے ہیں، یہ سب کے لیے اس لیے بہتر ہے، ایک تو یہ کہ اور سٹریڈنگ کا خاتمہ ہوگا.
چې لکامی اسمبلی زخه د سینټ ټاکنه کوي دا د دې لپاره شدې چې دلته درغلي ختم سي. خو د بلوچستان اسمبلی اپوزیشن مشر د جمعیت پی ملک سکندر ایډوکیټ دغه تجویز هم ردوي.
د دې قانوني جواز نسته، شو اف هندز که په قانون کې د په عین کې دغه مطابق یو طریقه کار جوړ سي خو ټیک دي، لیکن هغه به خپل پر وخت وي. دا اوس چې دي دا چونکې د موجوده حکومت دی دا د یو ستراتیجي ده، پروپیګنډا دومره زیاته که چې داغې حد نه وي.
ټاکل شوی چې د مارچ پر 12 باندې به د پاکستان د سینټ نیم په نیمه د 250 غړو خپله موده پای ته ورسېږي. د پاکستان په سینټ کې ټول یو سلچلور غړي دي. حکومت اوس د دې لپاره لستري محکمې څخه رجوع کوي، خو اپوزیسون بیا وایي چې دغه پریکړه باید د پارلمان له لوري وسی. اپوزیسون ګوندونه غواړي چې دلته په پاکستان کې انتخابات اغیزمن کړي. په پاکستان کې د سینټ انتخابات ډیر ارزښت لري، هغه په دې چې په سینټ کې اوس د اپوزیسون ګوندونو شمیره زیاته ده. حکومت چې کله قانون سازی کوي دوی د قانون د منظورولو لپاره له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ وي. همله دې کبله حکومت غواړي چې د سینټ انتخابات زر تر زره ترسره سي، خو د پاکستان د اپوزیسون ګوندونو بیا په هیواد کې له موجوده د تحریک انصاف حکومت څخه استعفا غواړي او د بیرته انتخاباتو غوښتنه کوي.
په پاکستان کې په کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره 9250 نوړیدلې ده. دا په داسې حال چې د صحت چارواکي وایي په 13 ورځو کې 1,694 کسان په ټول ملک کې په دغه وایرس مړ شوي دي. د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم په 13 کې 15 نور کسان په کورونا وایرس مړ شوي، او د لیډی ریډنګ هسپتال چارواکي وایي په کورونا رنز اخته 4 ماشومان هم په هسپتال کې داخل شوي دي. د دې ترڅنګ د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر د تورخم په پوله د پاکستان لور ته وروختونکو مسافرو دپاره د کورونا ټیسټ لازمي ګرځولی دی، او ویلی دی د کوم خلکو عمرونه چې د 12 کالو نه زیات وي هغوی به د کورونا ټیسټ په پوله ښکاره کوي، او چې د چا دغه ناروغي نه وي هغوی به پاکستان طرف ته سفر کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوی رادیو خبریال عبدالرزاق په ریپورت کې واوري.
د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال د انتظامیه د وینا تر مخه په یاد هسپتال کې د کورونا وبا دویمې چپې په موقع په لومبي ځل د کورونا وایرس نه ناروغ شوي شپږ واړه ماشومان د علاج لپاره داخل کړل شوي چې پکې یو په حق رسیدلې یو کورته د علاج وروسته ستون کړل شوی او د سلورو علاج اوس هم دغلته روان دی. بلخوا سرکاري شمیرې ښایي چې په تیرو سلیر شو ګڼټو کې د کورونا وایرس نه د خیبر پښتونخوا په کچا 15 تنان مړ شوي او 302 نوي کسانو کې دا وایرس معلوم شوی دی. په ماشومانو کې د کورونا وایرس د خورېدو په اړه د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون وایس چانسلر او د عامې روغتیا د چارو کارپوه ډاکټر ضیاءالحق وایي تر وسه پورې په سیلنو کې دا خبر مخې ته راغلی چې کورونا وایرس نه د ماشومانو د مړینې شرح انتهایی کمه ده، خو بیا هم احتیاط کول پکار دي چې ماشومانو ته دا وایرس اونه لګي.
نوې بیماری ده نو هیڅ پته نه لګي کېدی چې د ماشومان هم وژل شروع کړی شي. بل له دې نه غټه خبره دا ده چې ماشوم چې کم دی هغه د بل ته د ډېره په اسانه کېږي جوړېدی شي چې د مشرانو ته نورو خلکو ته ورسي. یو کور کې یو ماشوم انفیکټ شو څنګه چې زموږ د کلچر حصه ده د ثقافت حصه ده دی به دا ټول کور چې کم دی انفیکټ کوي مشران خو بیا هم یو بل نه لږ لرې پاتې کېږي. ویکسین په نورو ځایونو کې شروع شو خو دلته له هغه سیم مهیه نه دي نو زموږ سره بل څه لاره نشته سوای د احتیاط.
د روغتیا چارو پوهان دا هم وایي د کرونا وایرس نه ناروغتنانو کې د ماشومانو شمیره ځکه کم پر ریکارډ راځي چې په هغو کې د دې ناروغۍ علامات یا نښې اکثر نه ښکاره کیږي. د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر محمد اظهار وی ویډیو ته ویل چې د یخنۍ په موسم کې په ماشومانو کې د سینې ناروغۍ نسبتا زیاتې وي او کچره د کرونا وایرس نه هم په زیاته کچا ماشومان ناروغ کېدل شروع شول نو د لواندې نه د بوج سره مخ شوي هسپتالونو کې به درملنه ګران شي.
په دې موسم کې د نمونیا او ریسپیریټری ډیزیز کم چې سينو بيمارۍ دی هغه مخ کې نه هم زیات شي. د کووېټ کار کم ماشومان دی هغه هم کدي هسپتالونو ته شروع شول نو بیا به لږ مسلې به جوړیږي او د دوی علاج به صحیح نه کیږي. نو په کار دا چې دا تاثر خلک ختم کی تیاره دا یا ماشومان ته کیږي نه یا ځوانان چې کوم دغه ډیر خرابای نه نو کم از کم ځوانان چې بهر وزي او سبقونه نن سبا ټول تقریبا هر سړی ایجوکیټډ دین چې لږ ډیر د احتیاطي مظاهره کوي نو د سر بزمون ماشومان هم بچي.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شوی شمیرو تر مخه د صوبې په کچا د کرونا وایرس نه تر دې دمه په مجموعي توګه 450,000 اتسوا او شپږ دیرش تنان ناروغ شوي او 1500 او شپږ دیرش په کرونا اخته تنانو ژوند د لاسه ورکړی دی. بلخوا د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع خیبر انتظامیه د افغانستان سره په تورخم پوله پاکستان ته داخلیدونکو تنانو لپاره د کرونا لیبارټری نه ټیسټ کول لازم ګرځولی دي او کوم تنانو چې دغه ټیسټ نوي کړي نو هغه ته به په پوله د سفر کولو اجازه نه وي.
په افغانستان کې د سیاحت چارواکي وای په 1300 ساعتو کې د کورونا وایرس نه 1000 مړ شوی دي. د عامې روغتیا وزارت وای په 1300 ساعتو کې د هیواد په ټولو دولتي او غیر دولتي لیبارټرو کې د کورونا وایرس 1300 شکمنې پیښې ازمایل شوې دي چې اتیا پکې مثبت راغلي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال حکمل روان پر ریپورت کې واوري.
په افغانستان کې په 1300 ساعتونو کې د کورونا وایروس څخه 1000 خپل ژوند له لاسه ورکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی د وی سره خبرو کې ویل په افغانستان کې په 1300 ساعتونو کې د کورونا وایروس 1023 شکمنې پیښې ازمایل شوې چې له جملې اتیا مثبت ښودل شوې. په دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 50,516 رسیدلې. ترکی وویل
په 1300 ساعتو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې 1023 شکمنې پیښې معاینه شوې دي چې له جملې څخه اتیا مثبت تایید شوې دي او 15 تنه له دغې ناروغۍ څخه روغ شوي دي او 10 تنو بیا له دغې ناروغۍ څخه زموږ هیوادوالو خپل ژوند لاسه ورکړی چې دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 50,516 ته رسیږي.
خغلی تر کایوای دی کرونا وایروس دی دوهمې چپې لپاره پوره آمادګی لري او زیاتوی هغه ستونزې هواری شوی چې په لومړی چپکې درلودې. نو موړی وای اوس په دې برخه کې 1500 متخصصین لري او کافی اندازه وینټولایټرونه هم لري. تر کې وویل
د دوه می سپیل لپاره روغتیا وزارت کاملا آمادگی لري. مونږه لومړی چپکې لري رستونو سره مخ وو. مونږه تاسو ټول هیوادوال به شاهدان وو چې مونږ د وینټیلاتور که درلوده هم متخصصین یا هغه څوک چې په دې برخه کې تجربه ولري نه مو درلودل. نو په دې پار مونږ اوس الحمدلله خاص د وینټیلاتور یا د آی سی یو منیجمنت په برخه کې د 500 په شاوخوا کې روزل شوي کارمندان لرو.
خغلی تر کوي په هیواد کې د کرونا وایروس ارقام ډېر شوی دی. د په خبره د شپږ فیصدو څخه شپږ فیصدو تل وړ شوی او د هیوادوالو غواړي چې بی احتیاط دي د ګڼې ګڼې ځایونو ته نزدې ماسک څخه د استفاده وکړي او لازم وټن دې مراد کړي. بلخوا حکومت د 40% افغانانو لپاره د کرونا واکسین پیرلو غوښتنه کوي. کرونا وایروس د لومړي ځل لپاره د چین په وهان ښار کې رامنځته شو چې بیا یې نورو هیوادونو ته سرایت وکړ. خو د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې د کرونا ریخلټوی د روغتیا نړیوال سازمان هڅه کوي چې په چین کې د کرونا وایروس د لومړي ځل خپروي سرچینه ومومي او دغه هیواد ته یو تحقیقاتي پلاوی استوي. چین مخکې ویلي و نړیوال تحقیقاتو ته اجازه نه ورکوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اوس یې منلی او دغه هیواد د پلاوی هرکلی کوي.
سولې د پلاو په اړه رپورټ تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان صدر اشرف غنی د افغان د سولې د مرکزي پلاوي سره په لیدلو کې دا غوښتنه وکړه ده چې د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو د شروع کېدو نه وړاندې د خلکو سره سلا مشورې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو همکارا منزا شهید په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې مرکزی پلاوی سره په لیدنه کې له هغوی غوښتنه دي چې د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره دوه څخه مخکې له خلکو سره سلا مشورې وکړي. ارګ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې مرکزی پلاوی د شنبه یا خالی پورز د دسمبر په 19 نیټه په ارګ کې له ولسمشر غنی سره لیدلی او په دوحه کې له طالبانو سره د لومړي پړاو مذاکراتو په اړه یې هغه ته معلومات ورکړي دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې ولسمشر غنی د سولې پروسې کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملولو ته په اشاره د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ته لارښوونه وکړه چې د دویم پړاو مذاکراتو له پیلېدو وړاندې د افغانستان د خلکو له مختلفو طبقو سره سلا مشورې وکړي ترڅو په مذاکراتو کې په سمه توګه د هغوی استازیتوب وشي. په غونډه کې د ولسمشر میرمن د هغه مرستیالانو او د مصالحې د عالی شورا مشر هم ګډون درلود. ولسمشر غنی د افغان دولت له مذاکراتي پلاوي څخه مننه وکړه چې د طالبانو ډلې سره د مذاکراتو په لومړی پړاو کې په موثره ډول د افغانستان اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړ. خاغلی غنی د غراز له مرکزی پلاوي وغوښتل چې د لومړی پړاو مذاکراتو د پرمختګونو په اړه له خلکو سره معلومات شریک کړي. د افغانانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو مذاکرات د سپتمبر په 12 نیټه په رسمي ډول په قطر کې پیل شوی وو او د دواړو خواو د سولې مرکزی پلاوو له څباندې دوه میاشتې بحثونو وروسته د سولې د کړنلارې پر جزئیاتو توافق ته ورسېدل. د افغانانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو مذاکرات د سپتمبر په 12 په رسمي ډول په قطر کې پیل شول او د دواړو خواو د سولې مرکزی پلاوو له څباندې دوه میاشتو بحثونو وروسته د سولې د کړنلارې پر جزئیاتو توافق ته ورسېدل. له دغه توافق وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په یوې ګډې اعلامیه کې وویل چې د سولې د اجنډا د موضوعاتو د لا روښانتیا لپاره د سلام مشورو په خاطر د مذاکراتو دویم پړاو به د 1999 کال د مرغومي په 14 پیل شي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې د سولې دویم پړاو مذاکرات به په کوم ځای کې پیل شي، خو افغان حکومت پر طالبانو غږ کړی چې دا ځل دې په افغانستان کې دننه خبرو ته کینی.
د امریکا دیوټا باندې د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ شوی یو تړون تر مخه به په افغانستان کې د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې 4000 کمیونټي یا غیر رسمي سکولونه پرانستل کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یونیسف سره د دغه تړون پخلی کړی دی. نور تفصیل د ډیور ریډیو همکارا کلسوم کاکړ په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یونیسف د جنگ ځپلي افغانستان کې د طالبانو سره یو غیر معمولي مایده کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به غیر رسمي اسکولونه یا کمیونټي اسکولونه جوړوي. د جنوبی ایشیا لپاره د ادارې ویاند سان مارټا وایي چې د دې پروګرام تر مخه به نږدې 1,00,000 افغان نجونې ولکان دا پروګرام ته ورسیږي، چرته چې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان د سکولونو څخه بې برخې دي. سان مارټ وایس اف امریکا ته وویل چې د دې معاهدې په ترڅ کې به یونیسف نږدې 4,000 کمیونټي سکولونه په هلمند، کندهار، ارزګان او فاریاب کې جوړوي. دا هغه 4 ولایتونه دي چېرته چې طالبانو ورباندې کنټرول یا نفوذ لري. د یونیسف چارواکي وایي دا وخت په دې ایالتونو کې 680 غیر رسمي د زده کړو مرکزونه شتون لري چې د دې معاهدې تر مخه به 4,000 ته ورسیږي. میرمن مارټ وایي چې یو جماعت کې به نږدې 15 زده کوونکي وي. تمه ده چې د راتلونکي مارچ چې د افغانستان کې به د نوي تعلیمي کال پیل کېدو سره دا زده کړې هم پیل سي. میرمن مارټ وویل د دې پلان هدف د لری پرتو سیمو ماشومانو په خاصه توګه انجونه په خوندي توګه زده کړې ترلاسه کولی سي. هغې وویل دا وخت نږدې 60% ماشومان د سکولونو د زده کړو څخه بې برخې دي چې په ځینې لری پرتو سیمو کې دا شمېره 80% ده. سیم مارټ وایي دا معاهده په دوحا، قطر کې او په سیمه کې د افغان طالبانو مشرانو سره د 2 کال راهیسې د خبرو اترو وروسته پای ته رسېدلې. میرمن مارټ وایي چې د ملګرو ملتونو په مرسته چلیدونکي د پولیو ضد د ویکسینو کمپاین د طالبانو په هغه سیمو کې د نورو خدماتو باندې د خبرو کولو لامل سو او زیاته کړه چې یونیسف طالبانو او ټولو خواو سره د ماشومانو تش ژوند ورکولو په سر کار کولو ته لیواله دي. میرمن زیاته کړه چې د حقیقت دی چې طالبانو له یونیسف څخه وغوښتل چې د پولیو ضد ساسکو سره د هغوی د ماشومانو لپاره نور خدمتونو کې د هم ورسره مرسته وکړي. د طالبانو بیان د ذبیح الله مجاهد د طالبانو سره د یونیسف د تړون پخلی کړی دی. ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته وویل چې موږ باور لرو دا یو ښه ګام دی او موږ ته د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د دې سکولونو جوړولو لپاره زمینه برابروو. میرمن مارټ وایي چې د افغانستان د تعلیم وزارت په دې حق له خبر کړی دی. هغه وویل چې د نوي استادانو د ګمارنې د ازموینو یا ټیسټ به هم په هغه طریقه وي چې د تعلیم وزارت لخوا کارول کیږي او دا به د یونیسف د ادارې لخوا ترسره کیږي. کمیونټي سکولونه یا غیر رسمي سکولونه په لری پرتو سیمو کې، په کلو کې او په ناامنه سیمو کې د تعلیم د متبادل په توګه کارول کیږي. هوا هغه ماشومانو ته چې د سکولونو د بې برخه وي، په خاصه توګه انجونو ته د تعلیم رسولو یو کامیابه طریقه ده. د یونیسف او طالبانو ترمنځ دا تړون چې د هلمند سنگین ورک پلان یا کاری پلان په نوم یادیږي، د دې تړون موده کال 2021 د دسمبر تر اخره پورې ده، خو د دواړو خواوو د اتفاق په بنیاد دا معاهده نوره هم غځېدلی سي. د دې معاهدې لګښت یا مصرف به ګلوبل پارټنرز فار ایجوکیشن، بل اینڈ میلنډا گیټس فاونډیشن او یو شمیر نورو ادارو په شراکت وي. د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې لپاره خبرې یا رو یا د زند شکار دي. د افغانستان د حکومت پخوانی سلاکار او سیاسي سیړونکي طارق فرهادي وایي چې د یونیسف او طالبانو ترمنځ دا تړون د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی. هغه وویل تعلیم د هر چا حق دی او نړیواله ټولنه په دې پوهه و چې کابل هغه سیمه چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي د تعلیم خدمات نسی ورسوي. هغه زیاته کړه چې دا زموږ د ماشومانو لپاره ښه ده چې په کم نه کم طریقه زده کړې ترلاسه کړي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
په قدر مل اردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا تغی دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو در ساتا سارانہ پرون پدے پائے طور سے ز بختور شاہ سره د پروڈیوسر عبد حسین ساسو نخل اجازت خورز خو وختونه مناسب شه د لوی الله په امان.